السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت تاسو ته ځانګړي راپورونه او مرکې لرو دا هم اوري چې د دغو مراسمو پر مهال نن په کابل کې په څو سیمو باندې راکټونه لګېدلي دي دا مو د سر موضوعګانې دي په همدغه پروګرام کې ډېری راپورونه په همدې اړه ځانګړي دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل شوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي ټول اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاټ میلر د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سلو یوې کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل
دا یوه غوره ورځ ده چې یو وار بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړو. دا ټولو اړخونو لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړی شي د سولې لپاره سیاسي زمینه برابره کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګډې کښېښوده. بلخوا به نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي. د غور ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. د ولي ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. بلخوا د غور د پولیسو ویاند عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې روان وي.
صبح امروز عملیات مشترک
د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار د ځانګړو کتو کمانډو او ملي پولیسو په ګډون ګډ عملیات پیل شول چې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې لري. که خدای کول مرغاب ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورشي.
دغه ولسوالۍ تېره شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سوه. چارواکو د تېرې شپې په وسلواله نښته کې د دریو سرتیرو او څلورو وسلوالو د وژل کېدو او څلورو سرتیرو د چپي کېدو خبر ورکړی و. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې قاضی القضات عبدالله اورکزی وژلی. د ملي امنیت یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضی القضات عبدالله اورکزی چې د ننګرهار پر زندان یې وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی. دغې سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی. د ننګرهار پر زندان دوی اونۍ مخکې په ډله ییزه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی 25 کسان وژل سوي او زوس نور ټپیان سی وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه په یوې اعلامیه کې عبدالله اورکزی د ننګرهار په چین او نازیانو کې د داعش د جګړو مسؤل بللی دی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د هغو څلورو مشکوکو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي. دغه څلور مشکوک کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه کې تورن ګڼل سوي خو په غیاب کې محاکمه کیږي. تر اوسه د دغو مشکوکو کسانو ځای ځایګی معلوم نه دی. د لبنان حکومت او ځینو هیوادونو د رفیق حریری په وژنه کې حزب الله ډله دخیله ګڼلې ده خو دغې ډلې دا تورونه کړی دي. د رفیق حریری زوی سعد حریری د هلند په حق کې د محاکمې په جریان کې حاضر دی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ. پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان سته په دې شرط چې اساسي قانون نه وایسي. اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر ده شی نسي تپلی.
تاسو به هیڅکله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم.
دغه مظاهرې د اګست پر 9 د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پیل شوې چې لوکاشینکا پکې ګټون کوي. اعلان سوی خو ګڼو کسان ویلي چې په دغه ټاکنو کې درغلي شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي نن به یو مهم کس وبخشي، خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي. ترامپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکه کې ورسره ملو خبریالانو ته وکړه، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي و او اوس په روسیه کې اوسي، تورن دی چې په 2013 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو پټ معلومات افشا کړي وو. ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په 2013 کال کې وروسته له هغې له کاره لیرې کړ چې ښکاره سوه هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه ده. افغان ولسمشر سهار مهال په دفاع وزارت کې د ازادۍ څلی ته د ګلانو ګېډۍ کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلو غېډلو مراسم پای ته ورسېدل.
خدای په امان.
په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم یو پیغام ورکړی او د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ یې ښودلی.
دا یو غوره ورځ ده چې یو وار بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو او افغانانو د ملاتړ ډاډ ورکړو. دا ټولو اړخونو لپاره ښه وخت دی چې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي او پوځي اړخونه وکړی شي د سولې لپاره سیاسي زمینه برابره کړي.
دغه پروګرام کې له یو داسې سکه افغان سره هم تاسو ته مرکه خبرو چې د کورنۍ اکثر غړي په بریدونو کې وژل شوي، خدای وایي ازادي لمانځي او له افغانستان نه وځي. سونی سنگ.
زه سونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا دی یو سلو یوم کال چې دی موږ د ازادي ورځ ده، موږ ډېر خوشحالي سره منځل کړی ده.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لمړی مطلب ته. نن د افغانستان د خپلواکۍ 101 کلیزه ده. د افغانستان حکومت دغه مراسم رسمن ون منزل خو هغه مهال چې دان منځنه روان او د کابل په څو سیمو راکټونه ولګېدل. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د نن ورځې راکټي بریدونو په پایله کې لس تنه ټپیان شوي دي. په دغو ټپیانو کې 4 ماشومان هم شامل دي. او خو د ملي مصالحې عالي شورا د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي تمه ده په نږدې راتلونکي کې به په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. امید زهیر مل په دغو موضوعګانو یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 101 کلیزه. ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشن به ورځ په سهار د ملي دفاع وزارت پنګړ کې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 101 کلیزي په درناوي د استقلال سلیته د ګلونو ګډي کې خوده. خودی مراسمو لپاره لګ ورسته د کابل په 15 هاوسو 4 راکټونه ولګیدل. کورنیو چارو وزارت وایي دا راکټونه په لومړۍ، دویمې، نهمې، لسمې او شپاړسمې ناحیې کې پر ملکی ځایونو لګیدلې دي. د دې وزارت وایان طارق آرین رسنیو ته وویل راکټونه له دوو موټرو توغول شوي او په کې د 4 ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي.
امروز از سر پرتاب 14 فایر راکټ
نن د خلکو په میشت ځایونو د ترهګرو لخوا د 4 راتغول شو راکټونو لکبل لس ملکان ټپیان شوي. دا یو ترهګری زمل وو. موږ له دې پېښې سره د تړاو په تور دوه تنه نیولي. پوښتنې مو ترې پیل کړي چې ورسره مل نور کسان هم ونیول شي.
د افغانستان حکومت دا پېښه غندلې. د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په ورځ داسې مهال کابل په نخښه کېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته هیله مندي ښودلي. د شورا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د خپلواکۍ بیرته ګټلو ورځ په داسې حال کې راځي چې د 2 کاله جنگ او جګړو وروسته په هیواد کې سولې ته نږدې شوي. خبر پانه زیاتوی پر دې راتونکو کې به په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو د تاریخي لومړی غونډې شاهدان وو اوسو. تمه ده چې له دې فرصت څخه به ښه استفاده وکړو. د یو شمېر هیوادونو سربیره په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر هم افغانانو ته د ازادۍ د بیرته ګټلو د 121 کلیزې مبارکي ورکړې او تر خوا یې د تاوتریخوالي په کمېدو او له افغان ځواکونو په ملاتړ ټینګار کړی دی.
د غوڅ ملاتړ ماموریت او ناټو په استازولۍ افغانانو ته د خپلواکۍ ورځې مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او اصلاحاتو او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. ښه وخت دی چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامي اړخونه د سولې لپاره سیاسي هلې ځلې وکړي.
طالبانو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې خلکو ته د خپلواکۍ د بیرته ګټلو مبارکي ورکړې او زیاته کړې ده د خپلواکۍ لپاره د هیواد کې داخلي اړخونه د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي او د سیمې هیوادونه د افغانستان خپلواکۍ او موخو ته د رسیدو په لاره کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د خپلواکۍ 121 کلیزه داسې مهال منزل کېږي چې د سولې روان بهیر له بل هر وخت ډیر مخکې تللی او ان پلان راتلونکي کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. خو یو شمېر بیا د نن په څیر راکټي بریدونو ته په اشاره وایي هغه سوله چې افغانان پکې تلپاتې ثبات ته ورسیږي لای تر مخې ډیر واټن پروت دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزې په مناسبت مله کابل راپور واورېد چې په کابل کې د ورځې په مناسبت د مراسمو ترڅنګ او د مراسمو په مهال راکټي بریدونه شوي او ځینې ملکان پکې ټپیان شوي دي. خو په کابل کې په یو کرکټ لوبغالی کې د همدغې ورځې د پدرنخت باندې د کرکټ شلاوریزه لوبه شوې ده. د کابل ښار واټونه او څلورلارې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو او د امان الله خان په انځورونو خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي. ناجي ساپۍ په دې اړه باندې یو رپورټ رالېږلی.
د یووالي تر سرلیک لاندې نن د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیزې بوبیار د کرکټ یو شمېر ملي لوبغاړو ترمنځ یو شل اوریزه سیالي ترسره شوه. افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د یووالي پیغام لري. نوموړي پر افغان ځوانانو غږ وکړ چې د هیواد په جوړولو کې سره یو شي.
دغه یو خبره کوم ځوانانو ته چې باید د افغانستان په بیا جوړولو کې ډیر زحمتونه وباسي ځوانان او ډیر کوششونه وکړي ترڅو کاغه تعلیمي که ورزشي که هر رقم د هر لارې نه افغانستان ته خدمت کیږي یا آینده کې په درد ورته خوړل کیږي. نو په ماغه کې د زحمت وباسي ترڅو دغه وطن په خپل پښو ودرېږي او آینده هم ډیره روښانه دی. وطن
د کرکټ یو مینوال فرید یوسفزای چې له جلال آباد ښار څخه د دغه سیالۍ د لیدو لپاره کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره بیا هم راغلی چې د خپلې خوښې لوبغاړي له نږدې وګوري.
خوشحالي احساس خو الفاظ نشم څرګندوي. زه کله ملي لوبغاړي د لومړي ځل لپاره زه په ځانګړې بڼه ګورم او د دې مخکې مې ملي لوبغاړي بعضي لوبغاړي لیدلي وو خو هغه ملي لوبغاړي چې زما فیورټ وو زما فن ولې زما ډېر خوښېدل هغه ملي نږدې نه ولیدل.
لبلی خوا نن د کابل ښار واټونه او سلور لاري هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستونکو شاه امان الله خان غازی په انځورونو د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي وو. کابل ښار کې دکانداران وایي د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د اخیستلو بازار تود شوی او د ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکي هم اخیستو ته ورځي.
ټول زموږ د افغانستان خلک دا یو خوشحالي ځان ته راولي، یو مینه او محبت ځان ته راولي. خدای دې وکړي، الله دې وکړي چې زموږ او تاسو ټول عمر دغسې افغانستان دی، دغسې آباد دی، دغسې جشنونه دې پکې راشي، دغسې آبادیانې دې پکې راشي، دغسې چې دا خلک خوشحاله وي، ټول خلک دغسې دا دسبندونه څوک په مخ باندې رنګونه وهي.
دوی وایي ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو زړیدونکي واړه بیرغونه د مخ لپاره بیرغ رنګ رنګونه او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه په ډېره مینه اخیستل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ولی جان وایي که څه هم ویره شته چې د ښار امنیتي فضا به د تیر په څیر د خپلواکۍ جشن لمانځل رنګینو ته پرې نه ږدي خو وایي بیا هم دغه ورځ نمانځي.
زمان والی جان د کله زمان خان څخه راغلی دلته بیرغ اخیستی نور انډیوالانو څخه راغلی چې یو شبه سات تیر کو هم دی خوشحالی دی جشن رز دا دا خلق چه گورم دی وطن خلق چه گورم دا کچینی گورم ور گورم دیر خوشحالی پا دی رزی که چه دی جشن رز دا
دا افغانستان پاچا غازی امان الله خان لنن سخا یو سلو یو کال مخی پا نون نسو نون نسم میلادی کال که دا وقت لبریتانوی امپراتوری چخا دا افغانستان خپل واکی واخی سلا چه وز هر کال پا افغانستان که دا ورز پا شاندارو مراسمون مزل کیگی.
لکابل بور شننگار تا حال تا هم ده یو سلو یوی می کلیزه پا مناسبت بنده جشنون جور شوی خلکو ده خارواتون او کتو که بیرغونه لگه ولی دی او ده یو سلو یوی می خپلواکی بیا گتلو کلیزه نن منزلی ده. باز محمد عابد پا دیارا را پور لریم.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځل شوه. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند د نظامي شورا په ملتیا په جلال آباد کې د غازی امان الله خان مزار ته ورغی او د هغه په مزار یې د ګلونو ګیډۍ کیښوه او بیا د فوټبال لوبغالي ته ورغلل او هلته یې د یوې غونډې په ترسره کولو سره د خپلواکۍ جشن ولمانځه. په دې موقع د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند وویل
خپلواکي یعنی د یو مملکت سیاسي ژوند چې په نړیوال سټیج کې فزیکي حضور ولري د دې ویاړمنې ورځې لمانځل د خپل ویاړمنې ماضي څخه د ځوان او راتلونکي نسل خبرول او پوهاوی دی. د ویاړ ځای دی چې د وطن د عظمت د ساتلو په موخه د زرګونه غازیانو او شهیدانو د ککریو د سرښندنو په قیمت لاسته راغلی بریا او تاریخي خپلواکي لمانځي.
د خپلواکۍ دې جشن ته یو شمېر ښځینه فعالانې هم ورغلي وي. یوې مېرمنې مشال راډیو سره د خپلې خوښۍ څرګندولو تر څنګ په ملي امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د هېواد له خپلواکۍ څخه ساتنه وکړي.
نوم بی بی زینب ډیر خوشحاله سو ته خپل احساسات نشو کنټرولولی تر دې اندازې پورې خوشحاله سو او خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې تلپاتې ازادي او سوکالی راشي. دا کوم ځوانان چې موږ شهیدان ورکړي خپل ورونه خپل ورونه فامیلونه ټول کونډې یتیمان موږ ته پاتې شوي دي. چارواکي باید په دې برخه کې موږ سره پوره همکاریانې وکړي او موږ پهتینه دا هیلې ارزوګان لرو چې موږ ورسره څنګ په څنګ ودرېږو ترڅو خپل ازادي همداسې وساتو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قماندان برید جنرال شفیق الله رسولي وویل ملي امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ په پوره میړانه د خپلې خاورې له تمامیت نه دفاع کوي.
په ختیځ جون او په خاصه توګه ننګرهار کې د ولسونو د ملاتړ په ترڅ کې د پخوا په پرتله د ننګرهار ولایت په ولسوالیو کې امنیت تامین شوی دی او ډاډ څرګندوم چې د لا ډاډمن امنیت ته راوستلو په موخه به په ګډه خپلو هڅو او سرښندنو ته دوام ورکړو.
د ذکر وړ ده چې غازی امان الله خان په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه. غازی امان الله خان له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته په 1998 کال د انګریزانو په لمسون د ولسي بغاوت په نتیجه کې ملک پرېښودو ته مجبور شو. لومړی هند ته او بیا له هغه ځایه ایټالیا ته ولاړ او هلته یې ژوند غوره کړ. غازی امان الله خان په 1908 زیږدیز کال د اپریل په 26مه نیټه عمل ته ومړ او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې د خپل پلار امیر حبیب الله خان د مزار تر څنګ خاورو ته وسپارل شو.
و موردل چې په ننګرهار کې خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یومه کلیزه ونمانځله. اخوا په خوست کې هم ګڼ ځوانان ښځې او سپینګیري وتلي وو د یو سلو یومې کلیزې نمانځنه یې وکړه. احسان آریان یو مراسمو ته ورغلی وو او دغه راپور یې له هغه ځایه رالیږلی.
په خوست کې د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې د نمانځنې جشن په دې مراسمو کې د ګڼو عامو نارینهو تر څنګ مېرمنو هم برخه اخیستې وه. د دوی ټولو په څیرو کې د خپلواکۍ احساس له ورایه معلومېده. وایي که هېواد یې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي نو ډېر ژر به د بشپړ سیاسي خپلواکۍ تر څنګ اقتصادي، کلتوري او فرهنګي خپلواکۍ هم ترلاسه کړي. احسان صدات او زاهد اترنګ ازادي راډیو ته وویل
ځوانان باید دشته نظام، دشته حکومت او دشته رئیس جمهور ته شاو درکړي ترڅو په دغه بخش ازادۍ هم مونږ لکه تنور هم چې ساتلې دا هم وساتو.
پولیسي کچا د دغه خلکو د ډېر ورځې د لمانځلو په اړه احساسات ډېر خو
مثبت په خارونو کې په کلیو کې په کوڅو کې ډېر بیرغونه زړول شوي وو، ډېر خلک دغې لپاره راوتي وو.
د خوست ولی محمد صدیق پتمن د خپلواکۍ په اخیستلو کې د ټول افغان ولس او په خاصه توګه د خوست د خلکو قربانۍ وستایلې او له دوی وغوښتل چې په توره ګټلې خپلواکۍ په قلم وساتي.
اوس د دې وخت دی چې قلم راواخلو او خپله ګټلې ازادي تمباره کړو، اقتصادي خپلواکۍ لاسته راوړو او خپل هېواد
آباد. نه یوازې په خوست بلکې په پکتیا، لوګر او پکتیکا کې هم په دولتي او عامه کچه د خپلواکۍ د ګټلو د 101 کلیزې مراسم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، خوست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د سونی سنگ سره مرکه درته لرو. سونی سنگ د افغانستان یو سګ دی چې په څو وخت مخکې بریدونو کې د مارچ په 15 باندې د کورنۍ ډیر غړي وژل شوی وو. دی وایي چې د 101 خپلواکۍ بیا ګټلو کلیزه له خپلو نورو سکانو افغانانو سره په ګډه نمانځي او خوشحاله دی. په لسونی سنگ سره د ازادي راډیو خبريالې فیروزه عزیزی خبري کړې دي د خپلواکۍ د بیا ګټلو ترڅنګ په ځینو نورو مسلو هم ورسره غږېدلې چې تاسو ته جوړ تراړو.
لسونی سنگ سونیم او د افغانستان سردار یم. البته دا د 101 کال چې دی د ازادي ورځ ده، دا موږ ډېر خوشحالي سره لمانځل کړی ده. تقریبا موږ سهار 15 بجې د ټول کسان په ترمسال کې وجه شوی وو یا ګوردوارې ته. د دې نوی کال یا چې د 101 کال زمونږ اسټارټ د ازادي ورځ نه کېږي، د لپاره موږ دعا وکړو چې خدای وکړي دا زمونږ تاسو په وطن کې صلح او ثبات راشي، چې ان شاء الله موږ لکه نورو نړۍ غوندې خپل وطن کې پسوله کې ژوند وکړو. او ډېر چې خوشحاله ویاړم د خپل امان الله غازی باندې زموږ قهرمان وو او زموږ قهرمان دی تر اوسه، تر څو چې دا دنیا د دې دن بدم پاتې شي. او زه خپل په افغانستان نوم باندې، د ازادي باندې، ټول شان باندې ویاړم، ځکه چې د افغانستان یم او ډېر زیات خوشحاله یم. نه تنه زه چې موږ ټول هلی هنود او هلی سیک چې په افغانستان کې دی، لا دې ورځ نه ډېر زیات خوشحاله دی. پرته له دې چې موږ په افغانستان کې دا ازادي ورځ خپل منځو، په انډیا کې چې کوم افغانان دي، په ګډ نړۍ کې چې مطلب ټول سفارتو کې تللی دی، ټول خپل پیرکونه سره هلته ډېر خوشحالي سره خپل د ازادي ورځ مانځي.
سنگ صاحب، تاسو هم په دې اړه چې نور څومره سکه افغانان وو کله هیواد بهر دی هغوی سره په اړیکو کې یاستئ، د هغوی نظریات څه دي د دې ورځې په تړاو باندې، همدارنګه خپل خاطرات تاسو هم وای.
یو نه یو ورځ مطلب ډېر کسان نظرات نه داسې لیدلې ده چې دوی وایي چې موږ اوس له دې ځایه ورسو چې موږ کوچنیان چې کوم موږ ماشومان دي دا درس وی او خپل ډاکټرا واخلي او بل طرف خپل افغانستان کې خپل هیواد کې او قلم سره وجنګيږي او خپل هیواد په مختلفه ان شاء الله چې حکومت وسی جنگ کې ځکه چې دا افغانستان د لپاره ضرورت لري، ځکه چې د افغانستان کې زیږیدلی دا مور دا وطن دا دومره قربان دي لري. او دا نه چې څنګه چې یو کس راغی تفنګې سره مو ول یا مرمۍ سره ول، د دې ځواب دی په مرمۍ باندې باید ورکوم یا نه، څنګه چې اوس دا خو هیواد دا خو جګړې روانې دي، اوس دا خو افغانستان د مشکل لري، په نورو هیوادو کې هم دغه جګړې روانې دي. انشاءالله چې موږ نو دا به دوا وکړو چې دا جګړې او دا مشکلات به انشاءالله ډېر زر ختم شي. او بل خاطره دغه ده چې پروسه کال موږ یو برنامه جوړول یو رسنۍ سره، او زما په لاس کې بیرغ وو او د وزیر اکبر خان تپې موږ کته کېدو. نو یو سپینجر کس راغی، ما نه پوښتنه کوي سردار صاحب تا خو د افغانستان بیرغ نیولی ده او دا انډیا بیرغ ولې نه نیسې؟ نو اگر راته ډېر سر جالب ما ورته وویل حاجي صاحب زه درسته زه سیک یم، نتان هم په مذهب کې جلا یم، اما تا او وینه نه او تا هیواد نه جلا نه یم، ځکه چې څومره تا په افغانستان باندې حق لري، افغانستان په تومره تا باندې دومره حق لري، دومره پر ما هم لګوي ځکه چې د افغانستان سیک یم.
سنگ صاحب، راځو دې ته چې پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له تاسو سره حادثات زیات ول او زیات سیک افغانان مو له هیواده بهر ووتل، په ټوله کې د تاسو په دې روحیه تاثیر کړی ده دې موضوع که څنګه؟ یعنی تاسو هم داسې څه تکل خو به نه لرئ چې لاړ شئ له افغانستانه؟
زموږ ځوانان اختطاف شو، زمون کسان اختطاف شو دوار په موږ باندې عملی تیاری وشو یو وار بلکې زمون کور کې ننوتو اته موږ ناموس باندې دوی لاس واچول په دې کمې شپو کې تقریبا پنځه میاشت مخکې چې دی هغه هغه شاید کې زه خپل چې ما خپل فامیل شپږ کسان له لاسه ورکړی چې زما پلار و زما وریندار و زما وریره و زما کاکا لور و د هغه کوچنی لور بل و چې دوی ټول په حق ورسېدو په شهیدان شو او هغه عادسه نه زه ډېر په مشکل سره موږ بچ پاته شو نو پر رویه باندې خدا سے تاثیر نه کړه افغانستان کې مونږ عادت شوی او زمونږ وطن خدا سے جنگ زده دا اوس څنګه وو مطلب صرف زده سره لپاره درد کې چې دا په ګرد افغانستان کې مونږ انګشتماری دلته پاتې یو یعنی چې 1500 کسان پاتې یو چې مونږ بخي او چاته ځان نه درسولای او په موږ باندې تاسو ظلم کیږي دا ډېر بد خبره ده او ډېر افسوس خبره هم دغه ځای کې ده او موږ خپل هم داسې شرمېږو کسم ده چې کوم کسان چې موږ له دې ځای عزیزه کړه چې وطن د مور حیثیت لري هغه اولاد به څه ولاړي چې خپل مور تنا پرېږدي خو مطلب حالات اوس داسې ضرور ده چې نه مور غواړي چې موږ په غېږ کې ونیسي او نه موږ کولی شو چې خپل مور سره پاتې شو دلته
لیو افغان سک سونی سنگ سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. سونی سنگ په افغانستان کې اوسیږي او د سکانو د حقونو لپاره فعالیت کوي. دو ویل که څه هم چې د کورنۍ اکثر غړي وژل شوي او ځورول شوي دي خو دی او نور ملګري په افغانستان کې پاتې کیږي او که څوک اوزي هم له دې ډلې له مجبوریته اوزي او بیرته به وطن ته راستنیږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
د امریکا دیموکراتانو خپل ملي کانګرس د پخوانی لمړی میرمنې میشل اوباما او د ولسمشرۍ د پخوانی کاندید برني سندرز په لمسوونکو ویناو پیل کړه. دواړو رای ورکوونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته رای ورنه کړي او هم یې د بلتون سیاستونه وغندي. بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډو ترړو په لړ کې وسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته یې د دیموکراتانو کانګرس د وخت ضایع کول وبلل. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
پرون د ډیموکراټانو د کانګري لومړی شپه له ویناو پیل شو. د ډیموکراټانو دا غونډه به د کرونا وبا له امله په بشپړ ډول انلاین وي. پخوانی لومړی میرمن میشل اوباما وویل ټرمپ وار وار دا ښودلی چې زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ټرمپ داسې یو کس یاد کړ چې د دې په وینا د ولسمشرۍ وړتیا او کرکټر نه لري. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ټرمپ سره د سیالۍ لپاره جو بایدن چیلنج کړی و خبرداری ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتورۍ لارې ته ښکته کوي. هغه وویل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایدن انتخاب یوازینۍ لاره ده. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید اعلان شي په دې غونډه کې څه ونه ویل، خو وروسته یې پر خپل ټویټر ولیکل: نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ خلک پر دې کړکېچ لاسبری کېدلی شو او تر پخوا هم پیاوړي کېدلی شو. ولسمشر ټرمپ بیا د دوشنبې په ورځ ویسکانسن ایالت ته د انتخاباتي وینا لپاره ولاړ او هلته یې د ډیموکراټانو د ملي کنګري غونډه د وخت ځای کول وبلل. نوموړي دغلته په رسېدو خپلو ملاتړو ته خبرو کې جو بایدن او د هغه نوماند مرستیاله کاملا هاریس تورنه کړه چې د ده په وینا سوسیالیستي پالیسۍ مخته به یو خبرداری ورکړ چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو خطرناک وي. ترامپ وویل یوازینۍ لاره چې موږ به دا انتخابات وبایلو دا ده چې په انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګري د پرانیستي په مراسمو کې د ویناو یوه غیر معمولي برخه کې څلورو پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایدن ملاتړ وکړ. 55 کلنه کاملا هاریس د اګست په 19 نیټه رسمن د جو بایدن مرستیاله اعلانې کې دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ آسیایي ټبرې امریکایي وي چې د ولسمشرۍ د یو کاندید مرستیاله غوره کیږي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
څنګه لري مرکه
مهمانه است
جرګه خو
زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو مو د امریکا متحده ایالاتونو د دیموکراتانو د ملي کانګري په اړه باندې معلومات واوریدل. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قومندان وایي چې ټول اړخونه دي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر کمولو غور وکړي. جنرال سکاٹ میلر دا خبره د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 121مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د امنی قومندانۍ ویاند وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني پوځي عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې قاضي القضات عبدالله اورکزی وژلی دی. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نښولو په شرط ویلي دی چې د داعش وسلوالې ډلې د خراسان څانګې قاضي القضات چې د ننګرهار پر زندان وروستۍ حمله پلان کړې وه د افغانستان د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا وژل سوی. سرچینې نه دي ویلي چې نوموړی چیرې او کله وژل سوی. په پام کې ده د جرمونو نړیواله محکمه نن د څلورو هغو کسانو په اړه خپل حکم صادر کړی چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژنه کې دخیل ګڼل سوي دي. دغه څلور کسان چې د لبنان د شیعه افراطي ډلې حزب الله غړي معرفي سوي په 2015 میلادي کال کې د حریری په وژنه تورن سوي وو. او د بیلاروس پلازمینه منسک پرون د پرلپسې نهم شپې لپاره په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل.
خبرونه مو په لنډه توګه له ازادي راډیو اوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دوهنیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړې خبرونه او بیا د ګوډي اشهار تفریح پروګرام.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خر اغلاست. په دې خبرونه کې به واوري چې ور یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري. په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري. خو ځینې کسان بیا د مخورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږی اوړي. خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار پوری کوي.
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل. همغه او چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل.
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدایي برخورد کوي، دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري.
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري، سادیزم ناروغي لري، د خلکو زورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي، په دغه کار معمولا لاس پوری کوي.
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي، د قانون لمخې په کوم ډول سزا محکومیږي؟
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
د هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه بدمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تر توډان دی کوم. خو اوس براپور له بدمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې په دې وروستیو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شوي دي. نارینه او ښځینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري. خو لکه څنګه چې خځې په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر ګواښ لاندې دي، په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شوي. په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، خو دا ډول تاوتریخوالی دوی د جسمي پلوه نه ځپي، بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي. کومې ښځې چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي، د مغرضه کسانو له شره اکثرا نه ژغورل کیږي. د دوی عکسونه کاپي کیږي، پونوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړیږي. دغه مغرضه کسان له دغه جعلي اکاونټ نه خپل پوچ تبلیغات د ښکار شوي ښځې په نوم خپروي، چې دا چاره له معنوي پلوه د یوې ښځې حیثیت له منځه وړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي. له دې ګواښ سره ډیری هغه ښځې مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شوي او د یوه محبوبیت خاوندان دي. شکریہ بارکزی چې په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرته ده هم له دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده. اغلی بارکزی د عمل غندی او د هغی په نوم د جوړ شوو اکاونټونو په اړه داسې وایي:
د بیلګې په ډول باندې زما په نوم د شکریہ بارکزی په نوم چې تاسو په عربي الفابت باندې ولیکئ، حروفو باندې او څه هم په انګلیسي باندې، تاسو وینئ چې شل پنځشت نه اضافه اکاونټونه راځي، چې متاسفانه هغه ټول جعلي اکاونټونه دي. زما اصلي اکاونټ بیخي په هغه کې نه راځي، او په هغه اکاونټو کې تاسو وینئ چې حتی ځینې اکاونټونه یو لکو نه اضافه خلک هغه تعقیبوي، هغه مطالب لولي، او کوم مطالب چې لیکل کیږي هلته یا ویل کیږي، متاسفانه هغه زما نه سیاسي نظر دی نه شخصي نظر مې دی.
هر هغه څه کسم وکارول شي ګټه لري، او کنا سم وکارول شي زیانونه لري. دومره زیانونه چې ان کله کله د یو چا د ژوند بڼه بدلولی شي. پښتو کې متل دی وایي: څو پوری چې رښتیا رسیږي درواغو به کلی وران کړي وي. ډیوه نیازی چې په رسنیو کې یوه پیژندل شوې څیره ده هم د دغې بې عدالتۍ نه سر ټکوي چې د نامعلومه مخالفینو له خوا یې په وړاندې د جعلي اکاونټونو جوړولو له لارې شوي دي. هغه زیاتوي چې په دغو اکاونټونو کې داسې خبرې او کړنې خپرېږي چې د هغې له فکر نه کاملا خلاف دي. نیازی په دې اړه زیاتوي:
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل، همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړل. کله چې زه پارلمان ته کاندید شوم لنینګرار ولایت، نو حریفانو هم زما پر نوم جعلي اکاونټونه جوړ کړل چې زما د فکر او زما د سوچ خلاف لیکنې کولې. همغه چې زما د پاره ډېر زیات ستونزې راولاړې کړې، زما پر نوم چې کوم جعلي اکاونټونه جوړ شوي ول، له هغې نه تر دې چې اسلام دین ته پرې توهین وشو، خلکو هغه سکرین شاټ کول او بیا یې په خپلو اکاونټونو خپرول چې زه هلته کاندید هم ومه، خلکو یو ډول غبرګون وښود چې دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه. او ما به خپل هغه کوم اکاونټ چې زما و هغې نه به زه بار بار لایف راتلم، او خلکو ته به مې پوسټونه کول چې زه هم دغه یو اکاونټ لرم، دا جعلي دي، دا زما پر ضد کارول کېږي، حریفان دي نور. خو هغوی چې د تعلیم او شعور کچه لوړه ول، هغوی پوهېدل.
په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو ځورول ډیر تر سترګو کیږي. اکثره فعالې ښځې له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې دي. شکریہ چې د ځوانانو رادیو خبریاله ده هم له ورته ننګونې سره مخامخ شوې وه. هغه ګمان کوي چې د دې په نوم جعلي اکاونټ د پوهنتون ټولګیوالو یې جوړ کړی و چې بیا یې مخه ونیول شوه، خو هغه بد خاطره یې تل په یاد پاتې ده. شکریہ زیاتوي:
زه د پوهنتون په دریم صنف کې وم چې زما په نوم اکاونټ جوړ شوی و. زما په نوم زما همصنفیانو ته، زما استادانو ته، او د ادارې نور چارواکو ته مسجونه کېدل. ان تر دې چې زما په نوم لیکنه کېدې، شعرونه پورته کېدل هغه اکاونټ نه.
دا چې ولې ځینې خلک د ښځو په وړاندې دغه ډول تاوتریخوالی کوي، دوی د دغه کار په کولو سره څه ترلاسه کوي، او کوم کسان چې په دې ډول کارونو لاس پوري کوي د ارواپوهنې له نظره په کوم رواني حالت کې قرار لري، دا به د ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
د ښځو پر وړاندې هر راز او ډول تاوتریخوالی او بد چلند، که هغه په خواله رسنیو کې، که د اکاونټ جوړولو په ډولی، که په هر ډولی، څو انګیزې یا دلایل لري. اول خپله د ښځو د ضعف ټکی دی، یعنی ښځو دا خلکو ته ویلي دي
دا کورنۍ هم ورته ویلي خپل خځو مرته ویلي چې موږ ته دا د ضعف ټکی ده او کله چې زموږ عکس زموږ په نامه اکاونټ جوړیږي نو موږ ځورېږو بس عکس العمل ښیو یا حساسیت ښیو. دا خپله دې لامل کیږي چې خلک دغه د ضعف ټکي په شکل واخلي او ښځې پرې وځوري. بل فکری او ذهني ضعف ده، یعنی ډیری خلک له بده مرغه وایم چې په افغانستان کې له فکري او ذهني اړخه هغه حد هغه فرهنګ هغه پوخوالي ته نه دي رسېدلي چې هغوی راسي او د مقابل لوري درایت ته احترام وکړي. بل ټکی ښځه تابو کول دي چې زموږ په ټولنه کې تابو ده. ښځه له ښځو د خپلوانو نه ملاتړ هم د دې لامل ګرځي. ښځې معمولا چې له داسې قضایو سره مخامخ کېږي کورنۍ حمایت نه کوي، کورنۍ مراجع هغوی ملامتوي. حسادت، غوسه او خخم رخه هم کېدای شي د دې لامل وي. اما ډیر ځله د مانیا او سادیزم ناروغي، هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو ځورولو نه لذت اخلي، خوند اخلي او دا ناروغي ولري، په دغه کار معمولا لاس پوره کوي.
د ښځو ځورول او له ښځو سره تاوتریخوالی که په هره بڼه وي جرم بلل کیږي او په وړاندې یې د افغانستان په جزایی کوټ کې هم داسې مادي شتون لري چې له مخې تورن کس په جزا محکومیږي. خو دا چې په واضح توګه دغه کس د څه ډول مجازاتو مستحق دی، دا به د یوه حقوقي کارپوه پوهندوی محمد یوسف فرید په خبرو کې واورو.
په حقوقي لحاظ د هر چا شخصي حریم مسئول دی. څوک چې د چا په شخصي حریم کې تجاوز کوي د جزایی کوډ موادو په اساس هغه سړی مجرم او د مجازات وړ دی. هغه څوک چې د چا عکس، د چا تصویر، ژغ دده د رضایت نه پرته د کمپیوټري او یا مخابراتي سیستم په وسیله چې فیسبوک هم د هغه یو جز دی هلته پخشیې نشروي چې دا سړی ته مادي او یا معنوي ضرر رسیږي، د جزایی کوډ د 1383 ماده پر بنا دغه سړی په متوسط حبس محکومیږي.
ټولنیزې رسنۍ د مخابراتو وزارت لخوا څارل کیږي، خو د متضرر کس د شکایت پرته په خپل سر اقدام نه کوي. په دغه وزارت کې یو برخه د سایبر سکیورټی په نوم فعالیت کوي چې دا او دیته ورته موضوعاتو ته رسیدګي کوي. زموږ همکاري بګمی جبرخیل هم په دې اړه د مخابراتو وزارت له بیان سید حامد منصور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
منصور صاحب کا پسر کې دارا ته وایست چې د جالی فیسبوک پاڼو مخنیوي د مخابرات وزارت لخوا تر کومې شونې ده او که شونې ده بیا د تورن کس سره د وزارت سره ډول چلند کوي؟
بلې نورې جانې مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډپارټمنټ شته دی چې سایبر سکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری چې کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کوم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه طی مراحل کیږي. بیا هغې نه پس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو. انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي. بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته دینه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده. اوس که تاسو کولی شئ عدلي قضایي ته لاړ شئ او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته نو بیا تاسو کولی شئ چې همدې سره قناعت وکړئ. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي دغه خپل د چا خبر مرزي ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه سر.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوې هم دومره وا. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
وګاورې دنکو سلام. د کورونا په وخت په پکتیکا کې غنم ورک شول. په کابل کې د تنفس ماشینونه او په نور ولایتو کې په خریداریو کې وهینې وشوې او هغه د سولې کیسه او دوه سره حکومت خو لا مه یادوئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیر ورځم قانونی غلو دو تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په دار آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطي تر پوزې رسولې دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د ماسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل،
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په جوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانونی غلو دو تنه غیر قانونی غله لنیولو وروسته خوشی کړل. خبر زیاتوي چې قانونی غلو دغه دو تنه غیر قانونی غله د دې لپاره نیولي و چې د قانونی غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانونی غلو د قانونی غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانونی غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانونی غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانونی کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستی خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاق بران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هر ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی. او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحي بابول لوی پرمختګ ده. خبرونه خلاص شول.
اوس د لشمګل بردبار مرکه در اورو چې پوښی چاپلوسی څه ته وایي.
بردبار صاحب کلم رای خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنئ نو خوشحاله بشو.
اولینا اولینا په دواړو سترګو صدقه مو شم، خدای مو راته ژوندۍ لره. خلک مې چاپلوس بولي خو نوم مې لشمګل بردبار دی. په لشمخیلو کې اوسېږم، صدقه مو شم.
او اوس څه کار کوئ؟
پخوا هم غټ سړی وم او اوس هم غټ سړی یم. پخوا هم له غټو خلکو سره ګرځېدم را ګرځېدم، او اوس مې هم ټوله ناسته پاسه له غټو خلکو سره داسې.
خلک چاپلوسي بده ګڼي او چاپلوس ته هم په بده سترګو ګوري، ته څه پکې وایې؟
دا څه وایې قربان موشم، خلکو پسې مه ګرځه. خلک هر څه وایي، چا چې د یو شي خوند نه وي څکلی په خوند یې هم نه پوهېږي. زیاتره خلک هغه کسان دا تبلیغ کوي چې د چاپلوسۍ خوند یې نه وي لیدلی. صاحب
رښتیا وایې، دغسې خدا
څومره هوښیاره جلۍ صدقه دې شم چې دومره سر په خبره ورسېدي. چاپلوسي یو ډېر غټ هنر دی او هر څوک دغه هنر نه لري. هغوی چې نه لري نو بیا په موږ چاپلوسانو پسې تبلیغ کوي. ما خو تر اوسه هیڅ ډول بدي پکې نه ده لیدلې پرته له ګټې.
یعنی چې ګټه لري؟
ډېرې زیاتې، قربان مو شم. اقتصادي، سیاسي، اداري، عوان، روحي او جسمي ګټې.
جسمي ګټې څه شی دي؟
جسمي ګټې ورزش ده. مثلا ازغلې به سر مخکته پورته کوي، روزی بخوروي، ملا به جګوټی ته کوي، د څټ حرکتونه، د خېټ حرکتونه او د ملا حرکتونه، د ژبې او د خولې حرکتونه، د سترګو او روز حرکتونه، قربان دې شم د حافظې او تیز فکري حرکتونه، دا ټول د چاپلوسۍ کولو پر وخت اجرا کیږي او د چاپلوس د جسمی روغتیا سبب کیږي، قربان دي شم.
سیاسي ګټې څه شی دي؟
ماهر چاپلوس همیشه یو مطرح سیاسي شخصیت وي، ځکه یا له لویو مطرح سیاسي اشخاصو سره لکه د سوري غونډې ګرځي او یا هم پخپله یو څوک شي، قربان دي شم. بلا دي والم، که رښتیا درته ووایم هر څوک غواړي چې یو لوړ ځای ته ځان ورسوي خو د رسولو توان یې نه لري. او چې دغه کار کوم شریف چاپلوس وکړي نو بیا یې نیت پې بد وي، بلا دي واخلم.
مننه لشمګل بردبار صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شوی.
له تا نه مننه کوم، قربان دي شم. نعم خدا ډیر لایقه او خیره جلی. هر وخت چې چیرته کار بند شو ما ته غږ کولی شي، څه خدمت دی وکړم اوس؟
مننه.
له تا هم مننه، تشکر. خیر ویسی د نیک او صالح اولادونه.
په بهر کې د لور له ورکولو نه یو مقصد پیسې وي چې مور او پلار ته راولېږي، خو چې نجلۍ بیچاره په هره بلا واوښته نو واوښته.
الو الو، غوټۍ لورې اورې؟
الو
غوټۍ لورې اورې؟
مورې سلام، څنګه؟
وی شکر ده چې غږ می دی واوری د لوری. خیم ته څنګه یې؟ درته صدقه می کی لوری.
مور جانه
ولی ژر لوری په تنگ سوی یې که څنګه؟
مورې څه درته ووایم، د ملاله څه خبره، لیونه کیږم.
ولی څه خبره ده لوری؟ د خلکو په خارج پسې سترګې پوچې ووتې او ته ژاړې پکې لکه چې د کور کرته وشکنې دې له یاده ووتلې.
ورک دې شي دا خارج، خدای پاک دې اوس مزر مړه کړي چې بېغمه سم.
ولې څه خبره ده؟ ښایسته مېړه لرې، په اروپا کې هره ورځ دې ډانس خانو او پارکو ته بیایي، نور نو څه غواړې لورې؟ کبر مه کوه چې بیا به لکه د موږ ټوله ورځ د چاودنو او بمونو انتظار کوې.
چېرته دی دغه ښایسته؟ ما خو تروسه نه دی لیدلی.
ولې په دغه یوه میاشت کې دې نه دی لیدلی؟ چیرته تللی؟
څه خبره یې مرک دي شي اوس یې پلار وایي چې ما کړې.
څنګه پلار یې وایي چې ما کړې؟ خواښې دې څه وایي؟
خواښې نه لرم.
نو له خو سر سره دې نور څوک اوسېږي؟
هیڅوک هم نشته، یوازې زه یم ورسره. نږدې لاس راچولی و، خو ما ورته وویل که دې لاس راوړ پولیس را خبروم.
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته ووایم چې دا ته یې چا ته ورکړی یې. ځه بیا به ټلیفون درته وکړم. الو
سلام مورې.
وعلیکم لورې، څنګه یې؟
څنګه یې مورې؟ خدغه میال دی
لور جانې. شکر وباسه چې خارج ته لاړې. ګوره نوره دې ژړا وانه ورم، تر سترګو دې جار شم.
مورې دا څه وایې؟
لورې د مېړه پوښتنه مې دې له پلاره وکړه. همدغه دې مېړه دی، خو سر دې څو کاله مخکې مړ شوی و.
همدغه زوړ سړی؟
لیوانی ځه لورې، په خارج کې سړی نه زړیږي. ورسره خواږه شه چې موږ ته پیسې راولیږي. بلا دې واخلم لورې.
دا خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ایاو ریاخل او یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
او خوشبو هر خوا خورکا موترو سر راشا خوشبو هر خوا خورکا موترو سر راشا یو تو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی خسپر لبادا خبرو سر راشا دسولی خسپر لبادا خبرو سر راشا